سلامونه د ازادي رادیو مخمنۍ خبری مجلې ته خراغ لست. نن دوشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د زمری یا اسد درویشتمه ده چې د 2023 میلادي کال د اگست له 14 سره برابره ده. دا خبرونه په خبرونو پیلو. په خوست ښار کې یوې چاودنې درې کسان وژلي او اووه تنه نورې ټپیان کړي دي. د خوست ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې دا چاودنه سپین جومات ته نږدې په یوه هوټل کې شوې او مړه او ټپیان یې په دې ښار کې دیره وزیرستاني کډوال دي. بیان زیاتوي چې ټپیان د پیښې له ځایه روغتون ته انتقال شوي. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې د پیښې د څرنګوالي په اړه د سیمه ییزو چارواکو پلټنې روانې دي. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دا حمله د بی پیلوټه الوتکې په وسیله شوي او د پاکستاني طالبانو یو مشر حافظ ګل بهادر پکې په نښه شوی دی. پر اړه وړاندې په خبرونه کې نور تفصیل راځي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په هلمند ولایت کې په رسنیو کې د ښځو د غږ پر خپرولو بندیز لګیدلی. د مرکز په یو راپور کې په دې اړه اندېښنه ښودلې او دا یې له تبعیزه ډک کار بللی دی. د راپورونو له مخې د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د زمري له لومړۍ نیټې څخه رسنیو ته خبرداری ورکړی چې د ښځو په غږ کې د هر راز پروګرام له خپرولو ډډه وکړي. اخوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی له طالبانو غوښتي دي چې د رسنیو پر وړاندې محدودونکي اقدامات پای ته ورسوي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ شبکې نای ویلي دي چې اوس مهال لس تنه خبریالان د طالبانو د حکومت په محبسونو کې بندیان دي. په وروستي اقدام کې د راپورونو له مخې پرون د طالبانو استخباراتو د تولو نیوز خبریال عطاءالله عمر او د اطلاعات روز خبریال وحید الرحمن افغان نیولې دي. د سترسلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي ژمنه ده چې له افغان سیلاب ځپلو سره مرستو ته دوام ورکړي. د کمیټې نن په یو بیان کې د نړۍ په ځینو سیمو او له هغې ډلې په افغانستان، چین، سلووینیا او سودان کې د سیلابونو پر راوتلو چې خلکو ته یې درانه مالي او ځاني تلفات اړولي دي اندېښنه ښودلې. آی سی آر سی ویلي دي تازه سیلابونه داسې وخت د افغانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کوي چې دا هیواد لا د مخه له پیچلو بشري ناورینونو څخه کړیږي. بیان زیاتوي چې دا مهال له افغاني سرې میاشتې ټولنې سره په ګډه سیلاب ځپلو سیمو کې له خلکو سره خلکو ته روغتیایي مرستې رسوي او تر څنګ یې پر خلکو کمپلې، خیمې، ترپالونه او نور اړین مواد ویشي. د راپورونو له مخې یوازې په 13 جولای میاشت کې له 100 زیات کسان په افغانستان کې د سیلونو د راوتلو په نتیجه کې مړه شوي دي. لسګونه زره څاروي تلف شوي او زرګونه کورونه هم ویجاړ شوي دي. د امریکا د هوایي ایالت په ځنګلونو کې د اور د لګېدو په پیښه کې د مړو شمیر 96 ته لوړ شوی. په همدې حال کې د تری تم شویو کسانو خپلوان له هم په خپلو عزیزانو پسې ګرځي. وروسته له دې چې خپرېدونکی اور د تېرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د ماوي سیمې لویدیځ ساحل کې هم خپور شو، د هوایي والي جاش ګرین پرون په اور سوځېدلی ښار لاهیاتا د جګړې له ساحې سره تشبیه کړ. چارواکي وایي په ماوي کې تر 2200 ډېرې ودانۍ یا زیانمنې شوي یا ویجاړې شوي دي. دا په وروستیو سلو کلونو کې په دې سیمه کې بې ساري اور لګېدنه بلل شوې ده. او د چین دفاع وزارت نن وویل چې د دې هیواد د دفاع وزیر لی شانګ فو به د اوکس د اګست له 14 څخه د اګست تر 19 پورې روسیې او بیلاروس ته سفر وکړي. د بیان له مخې ښاغلی لی به په روسیه کې په نړیواله امنیتي غونډه کې ګډون او وینا وکړي. د روسیې د ملي دفاع وزارت له مشرانو سره به وګوري او بیلاروس ته د سفر په ترڅ کې به د بیلاروس د دولت او پوځ له مشر سره وویني. چین او روسیې په خپلو کې پوځي اړیکې زیات نږدې کړي او ګډې ګزمې او پوځي تمرینات یې کړي دي. خبرونه مول آزادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نور خبرونو تفصیل راځي. په خوست ښار کې 14 کډې بي پيلوټ الوتکې بریټ
دا معلومه نه ده چې 14 سخصم ته درې تنه شهیدان او وته زخمیان لرو.
په دې اړه تفصیل به په یو راپور کې واوري. و په نورو موضوعاتو کې د طالبانو چارواکو د هلمند ولایت پر رسنیو کې د ښځو پر غږ بندیز اعلان کړی او په کندهار کې درې نور خبریالان نیولې دي.
د یک شنبه په ورځ په کندهار کې درې تنه خبریالان د اسلامي امارت د ځواکونو له لوري نیول شوي دي چې موږ هڅه کوو تر څو دغه خبریالان ژر تر ژره راخوشي شي.
د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه لرو او په سیمه ایزو مسایلو کې به واورئ چې د ایران د حکومت امنیتي ځواکونو 9 تنه بهایان نیولې دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. طاهر روخان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د راپورونو برخه ته لکه څنګه چې په خبرونو کې مووریدل په خوست ښار کې یوې 14 درې کسان وژلې دي او وطنه نورې ټپیان کړې دي. د خوست چارواکي وایي دا کسان چې په نخښې وې دي په خوست ولایت کې ډیرا وزیرستاني کډوال دي، خو پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې په دې برید کې د پاکستانی طالبانو یو مشر حافظ ګل بهادر پنخه شوی دی. البته دوی وایي چې د پیلوټ الوتکې په برید کې پنخه شوی دی، خو په دې اړه په تفصیل کې به نور جزئیات وورو. حسیب تلاش په مستقیم اړیکه سره دی. تلاش سره
سلامونه. د طالبانو حکومت چارواکي وایي نن شاوخوا 11 بجې د خوست ښار په مرکز کې یو 14 شوي چې تلفات هم لري. د طالبانو حکومت د خوست ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني تاییدوي چې په دې پیښه کې درې تنه وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان دي، خو وایي دا د پیښې څرنګوالي په اړه معلومات نه لري. د نن ازادي راډیو ته وویل
نن د غرمې په 11 بجو د خوست ښار د سپین جماعت ته نږدې یو هوټل کې 14 شوي ده، چې دا معلومه نه ده چې 14 دي څه قسمته ده. درې تنه شهیدان او اووه تنه زخمیان لرو.
ښاغلی عثماني وایي د مړو جسدونه او ټپیان روغتون ته لیږدول شوي دي. نوموړی همداشان وایي چې ممکن د پیښې په تلفاتو کې زیاتوالی راشي. په خوست کې خبریالان بیا وایي د پیښې د ځای او هغه روغتون ته د ننوتلو اجازه نه ده ورکړل شوې چې د وژل شویو جسدونه او ټپیان پکې دي. د خوست د اطلاعاتو فرهنګ رئیس د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا نننۍ پیښه د هوایي برید له امله رامنځته شوې که نه، څه ونه ویل. خو پاکستانی رسنیو د خوست پیښه یو هوایي برید بللی دی. د پاکستان آج ټلویزیون نن پر خپله ویبپاڼه چې په دې هوایي برید کې د پاکستانی طالبانو د تحریک یو مهم قومندان حافظ ګل بهادر او کسان یې په نښه شوي دي، خو خپلواکو سرچینو لا دغه موضوع نه ده تایید کړې. آج همداشان لیکلی دي چې د دې برید اصلي هدف خپله حافظ ګل بهادر و، خو معلومات نشته چې نوموړی په دې برید کې وژل شوی دی او که نه. په پاکستان کې د نامنیو له ډېرېدو وروسته بېلابېلو پاکستاني چارواکو تور ولګوو چې په پاکستان کې بریدونه له افغانستان څخه تنظیمېږي او پاکستانی طالبان له افغانستان څخه پاکستان ته ور اوړي او هلته بریدونه کوي. یادو چارواکو همداشان خبرداری ورکړی و چې که په افغانستان کې د طالبانو حکومت د هغو کسانو مخه ونیسي چې په پاکستان کې نامنوي، دوی به خپله اقدام وکړي. خو په افغانستان کې طالب چارواکو بیا دغه ادعاوې رد کړې وي او ویلي دي چې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د پاکستانی چارواکو د ادعا په ځواب کې د طالبانو حکومت په یوه اعلامیه کې ویلي و چې افغانستان په سیمه کې د هیڅ یوه هیواد ناکامۍ مسؤول نه دی او پاکستان د خپل امنیتي وضعیت ته سمه پاملرنه وکړي.
ډېره زیاته مننه حسیب تلاش د ازادي راډیو خبریال و چې د خوست د نننۍ 14 په اړه جزئیات راکول. تر اوسه پورې هم چارواکو نه دی ویلي چې دا څه ډول حمله وه، خو دوی ویلي دي چې د دې حملې د څرنګوالي په اړه د دوی تحقیقات روان دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
ازادي راډیو مخمنه خبری مجله اوري. پر افغان خبریالانو او رسنیو د طالبانو د محدودیتونو په دوام د طالبانو حکومت په هلمند ولایت کې رسنیو ته خبرداري ورکړی چې په هیڅ صورت کې د ښځو اواز په خبرونو کې نه خپروي. په سیمه کې سرچینو او د رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو ان په سوداګریزو اعلانونو کې هم د ښځو د غږ پر خپراوي بندیز لګولی. لیما سپیڅلی د ازادي راډیو خبریاله په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره را سره ده. ملي مې مهرباني وکړي. مننه تکل صاحب، څنګه چې تاسو
ویل، که څه هم حکومت په وار وار له خبریالانو او رسنیو سره د ښه چلند ژمنه کړې، خو برعکس د دوی پر وړاندې خپلو سخت دریځو کړنو ته دوام ورکړی دی. تازه په هلمند ولایت کې سیمه ییز خبریالان او د رسنیو یو شمېر ملاتړ بنسټونه وایي چې طالب چارواکو رسنۍ ګواښلې او خبرداری ورکړی چې له دې وروسته په هیڅ حالت کې د ښځو غږونه خپاره نه کړي. په هلمند ولایت کې یو ځایي خبریال وایي طالبانو ان په سوداګریزو اعلانونو کې هم د ښځو د غږ په خپرېدو بندیز لګولی دی. د هلمند په ګډون د افغانستان په ډېر شمېر ولایتونو کې سیمه ییزو رسنیو د ملګرو ملتونو د یو شمېر ادارو او ځینو رسنیو په مالي ملاتړ د روغتیا او د ناچاودو مهماتو په اړه یو شمېر سوداګریز اعلانات خپرول چې د ښځو غږونه پکې وو. په هلمند ولایت کې د یوې سیمه ییزې راډیو مسؤل ازادي راډیو ته وویل د هلمند اطلاعات او فرهنګ ریاست ټولو سیمه ییزو رسنیو ته خبرداری ورکړی چې کله دې وروسته د رسنۍ په هره برخه کې د ښځو غږ خپور شي، تړل کېږي او مسؤل به یې مجازات شي. سرچینه دا هم وایي چې په هلمند ولایت کې لاله وړاندې ښځینه خبریالانې له کار کولو منع شوې وې او اوس یې په ثبت شوې بڼه په خپرېدونکو غږونو هم بندیز لګول شوی دی. د هلمند ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په همدې حال کې د افغانستان د خبریالانو مرکز یو اعلامیه کې د طالب چارواکو په دې پریکړه اندېښنه ښودلې او دا یې کاره تبعیض بللی دی. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې هم یوه اعلامیه خپره کړې ده چې په دې اعلامیه کې طالبان د افغان رسنیو په ځپلو او ګواښونو تورن شوي او ترې غوښتنه کړې چې د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوي چې د 2023 کال د اګست له 15 وروسته طالبانو په لسګونو سیمه ییزې رسنۍ وتړلې او د ځینو نړیوالو رسنیو په خپرونو یې هم بندیزونه لګولي دي. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتي چارو موین مهاجر فرحي پرون د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي دوی پر رسنیو هیڅ ډول فشار نه دی راوستی. خو د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې، د بېپولې خبریالانو سازمان، د افغانستان د خبریالانو مرکز، د افغانستان له آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ او یو شمېر نورو ادارو راپورونه کوي چې طالبانو واک ته بیا له بیا ځلې رسېدو وروسته خبریالانو په خپل سر بل ډول نیولې دي، شکنجه کړې دي، د هغوی په کارونو کې لاسوهنه کړې او ان د رسنیو خبریالانو راپورونه یې هم سانسور کړي دي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې بیا دا هم ویلي چې د دوی ځپونکو کړنو تر شا تر ټولو محرکه قوه د طالبانو استخبارات دي. خو د طالبانو استخبارات او بیا د دې ادعا په اړه هم تر اوسه څه نه دي ویلي.
ډېره زیاته مننه. لیما سپیڅلې د ازادي راډیو خبریاله و چې په هلمند ولایت کې په رسنیو کې د ښځو پر اواز د بندیز په اړه جزئیات راکول. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې په کندهار کې د طالبانو لخوا د نیول شویو دریو خبریالانو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. د خبریالان پرون د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوي دي. دا په تیره یوه اونۍ کې د طالبانو د حکومت لخوا د نیول شویو خبریالانو شمیره اتو تنو ترسوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په کندهار کې د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د اتحادیې استازي محمد یار مجروح ازادي راډیو ته وویل چې د ټولو نیوز خبریال عطاولا عمر، د اطلاعاتي روس خبریال وحید الرحمن افغانمل او د ټولو نیوز رسنیو فعال شمس عمری پرون نیول سوي. د نوموړي په وینا دوی هڅه کوي چې د خبریالان ژر تر ژره خوشي شي.
د یک شنبه په ورځ په کندهار کې درې تنه خبریالان، عطاولا عمر، وحید الرحمن افغانمل او شمس عمری، د اسلامي امارت د ځواکونو له لورې نیول شوي دي چې موږ هڅه کوو تر څو دغه خبریالان ژر تر ژره راخوشي شي.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې استازي زیاتوي چې د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد د دوه خبریالانو نیول د رسنیز کار سره تړلی نه بولي، خو بیا هم دوی ته ډاډ ورکړي چې د خلاصون په تړاوې هڅې روانې دي. محمد یار مجروح زیاتوی چې د افغانستان د خپلواک ژورنالیستانو ټولنه په پرلپسې ډول په کندهار، ننګرهار، پکتیا او کندوز ولایتونو کې د خبریالانو د نیونې په اړه اندېښنه لري.
خو زموږ غوښتنه وړاندې هم دا و اوس هم دا ده چې کچېرې خبریالان کومه تېروتنه کوي تر نیولو دغسې نیولو وړاندې باید دغه چاره د اطلاعات فرهنګ ریاست پر مخ یوسي، هغوی ته خبر ورکړي که هغوی تېروتنه لري د هغوی تېروتنه باید د خبرو له لارې حل سي. بله لاره یې دا ده چې د تخطیوي کمیسیون سته، هغه باید فعالیت نور هم ډېر کړي. په ولایتونو کې موږ غوښتنه کړې ده چې هلته باید فعاله سي، غړي باید ولري تر څو دغه ډول ستونزې حل کړي.
دا په تېره یوه اونۍ کې د طالبانو د حکومت لخوا د نیول شوو خبریالانو شمېر اتو تنو ته ورسېد. په پکتیا کې د آریانا تلویزیون سیمه ییز خبریال حبیب الله سراب، په ننګرهار کې د کلید راډیو د دفتر مسؤل فقیر محمد فقیرزی، او د دغه رسنۍ خبریال جان آغا صالح، او په کندوز کې د سلام وطندار راډیو سیمه ییز خبریال حسیب حساس هغه کسان دي چې د پنجشنبې ورځ راهیسې نیول شوي دي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت لخوا د خبریالانو د نیولو د نوې څپې له پیل سره هم مهاله په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رسنیو ته ویلي دي چې له دې وروسته دې د ښځو غږونه نه خپروي. ښځینه خبریالان دا کار رسمان په رسنیو کې له ښځو سره تبعیض بولي. مرسلین ارسلا پر همدې موضوع له خبریالې مزلفې کاکر سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې د رسنیو له لارې د ښځو د غږ پر خپرېدو بندیز څه پیغام رسوي.
پر ښځو باندې محدودیتونه وضع شوي وه، هغه د رسنۍ په غړو باندې چې د ګزارش د نشرولو څخه نیولې د ګزارش په ورکولو کې د مرکه کوونکو سره په استودیو کې په غږیز بڼه په تصویري بڼه دا ټول هغه موارد چې پر ښځو باندې محدودیتونه لګولې وه. خو بدبختانه کرار کرار دا محدودیتونه نور هم ډیریږي چې اوس حتی په محلي راډیو کې کار کول ورته ستونزمنه شوی ده او دوی ته دا اجازه نه ورکول کېږي چې نور دی وکولی شي په محلي ریډیوګانې کې هم وظیفه ترسره کړي چې دا نه یوازې په هلمند کې بلکې د هلمند ولایت تر څنګ په ډېرو نورو ولایتونو کې دی. داسې فرمان صادر کړی دی چې ښځینه کولای په محلي ریډیو کې هم نور کار وکړي.
ستاسو په نظر تیرو شلو کلونو ته که وګورو که تیرو دوو کلونو ته وګورو په رسنیو کې د ښځو د کار ونډه څونه ارزښتناکه ده؟ ځکه ښځې هم په رسنیو کې د خبریالانو په توګه کار کوي او هم مخاطبین یې په افغانستان کې اکثریت ښځې دي، دوی راډیوګانې اوري. که اوس د راډیو له څپو د ښځو غږ بندیږي نو دا به د ښځو په ژوند باندې څونه تاثیر وکړي؟
دا ډیر زیات بد تاثیرات لري، هم پر ښځو باندې هم د هغوی په مخاطبینو باندې ډیر زیات بد تاثیرات لري، ځکه چې ښځو په دې عرصه کې د شلو کلونو په جریان کې هم په دا تیرو څو کلونو کې ډیر لاسته راوړنې درلودل، په دې عرصه کې ډیر کار کړی دی چې اوس دې غواړي بدبختانه چې هغه ټول د دې لاسته راوړنې هغه د ټول د دې زحمتونه د خاورو سره خاورو کې او دی د ټولنې څخه حذف کړي، د رسنۍ څخه حذف کړي. په دې باندې ډول ډول محدودیتونه لګول کېږي، حتی تر دې پورې چې محدودیتونه شاید خاص دلایل هم ونه لري، لیکن دی دا ډول شتاره کوي چې دی نور نه غواړي چې ښځه په ټولنه کې فعالیت ولري یا هم په بخصوص په رسانه کې.
په وروستیو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو حکومت لخوا د خبریالانو د نیولو یوه نوې څپه پیل شوې. دا په افغانستان کې د خبریالۍ د کار او په مجموع کې د خبریالانو لپاره څونه د اندېښنې وړ دی او دا پر دوی باندې د کاري محیط څونه را تنګ او محدودوي ستاسو په نظر؟
د دې حذف کول ډېر زیات عواقب لري، ډېر زیات بد تاثیرات لري چې د اقتصادي ستونزو سربېره شاید له ډېر زیاتو رواني مشکلاتو ستونزو سره مخامخ سي. شاید دوی هغه ازادي بیان چې دوی خپل په اصطلاح وایي چې ورکړی ده، هغه ازادي بیان دوی تر سوال لاندې بیا یو حتی هغه د فردي مشخص تعریف نه لري، حتی د ښځو لپاره مشخص تعریف نه لري. دا چې دوی ښځې له رسنۍ څخه محرومې کوي، دوی حذف کوي، نو دا ډېر زیات منفي تاثیرات لرلی سي. نه یوازې د خپل ښځو لپاره، دا د جهانیانو لپاره یو ډېر بد پیام درلودلی سي، دوی د رسمیت پېژندلو کې ډېر بد وخت درلودلی سي.
خبریاله او د رسنیو د حقونو فعاله مزلفه کاکړ وچې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. د زمریا اسد په څلرویشتمه پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د ځانګړو راپورونو، مرکو او بحثونو اوریدل مه هیروئ. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. په دې خبري مجله کې د راپورونو د خبرولو لړۍ ته دوام ورکو. د ایران امنیتي ځواکونو 9 تنه بهایان نیولي او د هغوی 40 درملتونونه او ګودامونه یې ضبط کړي دي. د ایران د اطلاعاتو وزارت د خلک د درملو په قاچاق او احتکار تورن کړي. ایران بهایت په رسمیت نه پیژني او د دې ډلې خلک په بیلابیلو پلمو بندیانوي. صفی الله ستانکزی د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور په اساس په دې اړه نور جزئیات برابر کړي دي.
بهای فعالانو د ازادي اروپا فردا راډیو ته ویلي په تازه نیول شو بهایت بو کې اشکان افشین، اردولان تابانیان او د دوی یو خور او زوم شامل دي. دا په ایران کې د بهایانو پر ضد د رژیم د ځپونکو اقداماتو تر ټولو وروستی مورد ده. د راپورونو له مخې حکومتي ځواکونه همداراز په تهران کې د دې 9 کسانو شاوخوا 40 درملتونونه او ګودامونه ضبط کړي دي. د ایران د اطلاعاتو وزارت د اګست په 13مه یکشنبه په یو بیان کې اعلان کړ چې دا بهایي کورنۍ او د هغوی ملګري چې د درملو او سینګارتوکو په برخه کې کار کوي نیولي. حکومتي چارواکو په دغو کسانو د درملو د قاچاق او احتکار او ترڅنګ د پیسو وینځلو او مالیو د تیښتې تورونه لګولي. د راپورونو له مخې ایراني ځواکونه همدارنګه د یکشنبه په ورځ په ایران کې د بهایانو د ټولنې پخوانی مشر نوی کلن جمال الدین خانجانی او د هغه لور ماریا خانجانی نیولي. خانجانی یو وار له 1980 تر 1989 پورې شاوخوا 10 کاله بند هم تیر کړی. پر خانجانی په خوا د نظام پر ضد جاسوسي او د ملي امنیت پر ضد تبلیغ تورونه لګیدلی وو. د ایران د بهایانو د ټولنې اکثر مسؤلین بندیان دي. له هغې ډلې فریبا کمال آبادی، مهوش ثابت او عفیف نعیمی هر یوه تر 10 کلونو په بند محکومه ده. د ایران امنیتي ادارو په مختلفو پلمو او امنیتي دلایلو سره د بهایي عقیدې په هغو ادباو چې ښیې دندې یا پیسې لري فشارونه راوړي او د هغوی د شتمنیو د ضبط تر څنګ یې په خپله هم بندیان کړي. حکومت همداراز په تېرې یوه لسیزه کې د اسعارو د بیو ښکته پورتوالی د بهایانو په فعالیت تړلی بللی او په دې برخه کې هم لسګونه بهایان بندیان کړي. په ایران کې له تېر سپتمبر راهیسې چې د مهسا امینی تر وژل کېدو وروسته پراخې مظاهرې پیل شوې. د ګڼو نورو سیاسي او ټولنیزو فعالانو تر څنګ حکومت پر بهایانو هم ورځ تر بلې فشارونه زیات کړي او هر یو نیم وخت یې د دې ډلې خلک احضار او بندیان کړي دي.
د ازادي راډیو مخامنه خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، اوسم ورزو بختیار ساحل د ازادي راډیو سپورتي خبريال ته چې د ورځې مهم سپورتي خبرونه اوروي. ساحل صاحب
تکل صاحب سلامونه می ومنه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان پر وړاندې راتلونکو سیالیو ته په سریلانکا کې تمریناتي کم پیل کړی دی. د کرکټ بورډ اداري په خپلو ټولنیزو پاڼو لیکلي دي چې په دې تمریناتي کم کې تر ډیره پورې د سریلانکا په کنډیشن او آب و هوا کې د لوبو په څرنګوالي باندې کار کوي. دغه راز ویل کېږي چې د لوبغاړو په فزیکي تکړښت او نورو لوبیزو تخنیکونو هم د روزونکو له لوري کار پیل شوی دی. د کرکټ بورډ ادارې چارواکو په بیلابیلو رسنیزو کنفرانسونو کې ویلي وو غواړي د دې لوبلړۍ په ترڅ کې خپله لوبډله راتلونکي آسیا او نړیوال جام ته چمتو کړي. ټاکل شوی ده چې افغانستان او پاکستان د اګست میاشتې په 22مه، 23مه او 24مه نیټه په لومړي ځل د ورځنیو سیالیو یوه لوبلړۍ ترسره کړي. تر دې وړاندې دواړو لوبډلو د شلوریزو سیالیو یو لوبلړۍ ترسره کړې و چې دوه د یو پر وړاندې افغانستان ګټلې و. بل لور ته ویسټ انډیز د شلوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې هندوستان ته ماتې ورکړې ده. دغه سیالي تیر ورځ پای ته رسیدلې ده. د ویسټ انډیز کرکټ ملي لوبډلې دا 2 وکټو په توپیر باندې دغه سیالي ګټلې ده. په دې سیالۍ کې هند لومړی توپ وهنه کړې و چې د 9 لوبغاړو په سوځېدو یې 115 منډې کړې وي. کوربه لوبډلې د دوه لوبغاړو په سوځېدو سره په 13 اور کې یاد هدف پوره کړ او دا لوبلړۍ یې 3 د 2 پر وړاندې وګټله. دواړو لوبډلو 15 شلوریزي سیالۍ ترسره کړې دي. تر دې وړاندې هند او ویسټ انډیز د یو ورځنیو او ټیسټ لوبلړۍ هم ترسره کړې وي چې هغه هندوستان ګټلې وي. د انګلستان چټک توپ اچونکي سټیون فاین اعلان وکړ چې تر دې وروسته به هیڅ نړیوال کرکټ نه کوي. هغه نن له رسنیو سره په خبرو کې خپل تقاعد اعلان کړی دی. ښاغلی فاین له ډیره وخته د زنګون د ټپ له امله وځورید او بلاخره اړ شو چې په 40 کلنۍ کې له نړیوال کرکټ لاس په سر شي. نوموړي 126 ټیسټ، یو ورځنۍ او شلوریزې سیالۍ کړي دي چې ټول ټالې 245 وکټې اخیستې وي. هغه د خپل تقاوت په تړه وویل، دولس میاشتې مې د خپل وجود له دردونو سره مبارزه وکړه خو ونه توانېدم چې ماتې ورکړم. فاین په 2015 زیږدیز کال کې کرکټ پیل کړی و خو د ټمپونو له امله یې په مسلسله توګه په ملي لوبډله کې چانس ترلاسه نه کړ. باید وویل شي چې څو اونۍ وړاندې د انګلستان بل چټک توپ اچوونکي سټوارټ براون هم له هر ډول کرکټ څخه تقاعد اعلان کړ.
ډیره زیاته مننه ساحل صاحب. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو خبری مجله اورئ، او تاسو له بختیار ساحل د ازادۍ رادیو له سپورتي خبريال نه د ورځې سپورتي خبرونه اوریدل. قدرمنو اوریدونکو،
نشه ای توکو ایتیاد تاسو دا تدریجی مرگ او کورنی مو دا بدمرغی پلور بیایی.
دا طالبانو حکومت پا تیرو دو کلونو که دیر زیاد حدس وکره چه موسیقی پا زور سر غلی کری. دا طالبانو دا لیدلوری لنظره موسیقی حرام ده، خو سندرغاری ور سر یو خوله ندی او وای چې موسیقي د ټولنې د اړتیا یو مهمه برخه ده. ازادي رادیو په دې اړه یو ځانګړی راپور چمتو کړی چې یو برخه یې دلته تاسو ته وړاندې کیږي.
دیوه د کلیم ډې کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، دیوه د کلیم ډې کوم.
د پښتو موسیقي د بان تازه غوړېدلې ګل میرخان مقرای دای په جلا وطنۍ کې سندري وایي او په خبره یې د خپل پلار عبد الله مقولی پر پلې ګام یې خیدای او په سندرو یې یاد تازه ساتي. میرخان مقرای وایي افغانستان کې دا مهال د سندرغاړي پر ستوني لاس ایښودل شوی، خو په خبره یې دا حالات سندرې نشمړې کولای.
زما فکر اماسی و وطنی و فولکلوریک شعرو ته ځکه ده څه وطن سره بے انتها او د وطن خلکو سره بے انتها مینه. سندره مړه نه ده، سندره نه مړه کیږي، زه په دې یقین لرم. د سندرې په ستوني باندې یو ډېر دروند لاس ایښودل شوی، دا لاس به دوام ونه کړي چې دلته پروت وي. سندره ژوندۍ ده، سندره به ژوندۍ وي، که څه هم په وطن کې ژوندۍ نه ده. موږ او نورو ملګرو هنرمندانو سندره ژوندۍ ساتلې او سندره به ژوندۍ وي.
د طالبانو له بیا واکمنۍ مخکې د پلازمینې کابل د خرابات او د نورو لویو ښارونو ځانګړې کوڅې د محلي سندرغاړو له شور او زواګه ډکې وي.
دا بشپړ راپور نن د ازادۍ رادیو د 9 بجو په خبرونه کې اوریدای شي. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې مطالب هم دومره دي. په پاتې خبرونه کې تر پایه ستاسو غږیز پیغامونه. ستاسو له پیغامونو
سلامونه او احترامات د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته وایم. همدردم له لغمان نه. دا غریب او بیچاره خلک دا ډیر مشکلات سره مخ دي او بیخي د امرست په ټپه ولاړ دي. بیخي ستنه هماغه خلک سي په مرستو تکیا ول، هغه ډیر خوار و زار دي او سترګې په لار دي. دا خو داسې خو نه ده په کار چې دا نړیوال هر شی ورور سیاست پورې وتړي. دا خلک خو په نړیوالو حق لري. دا خو همدغه جنګو کې څوک کونډه سوی ده او څوک یتیم سوی ده، څوک مایوبه سوی ده. دا خو همدغه نړیوالو جنگو کې سوي دي. دا خلک سوو کې دا خوده خدای اله دا ومده غمرستې سینې دا بيخي احتیاج او متاج د سترګې په لار دي. هم د غمرستو ته او دا که د هر چا په وس کې، که د حکومت په وس کې، د طالبانو په وس کې او که د موسسو په وس کې، باید چې دغه ته توجه کې. دا خو بيخي دا په ټوله سیمه کې بيخي نه سروې ټیمونه راځي. په دغه و میاشتو کې یو ټیم راغلی د سروې، هغه هم سروې کړی د لمبرونه خلکو نه اخیستې دي. اویس درکې نه لګېږي. هر سړی راځي مونږ ته شکایت کوي، وروره ته غږېږي د مونږ غږ ورا سوا او یمنګ دغنه للاسه کیږي. نور موخ نه نیسمو په دې هله سدا پیغام نه شرسي.
السلام علیکم زادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وکې دي. زه د هلمند ولایت ته کې کېد ورسواله خبر کوم. دلته افغان بیسیم یت ماول ډیر ګرام دی. دا به چوڅه تر خشته.
سلامونه احترامات بعد له سلامه مې آزادۍ رادیو د کارکونکو صدا خلاص کړي چې موږ تر مربوطه مشرانو پورې ورسوي. د متقاعدینو په حساب کې چې موږ حقوق موږ ته نه راکول کېږي. تا تقریبا یو کال په حدودو کې موږ ته نن لاړ شه سبا راشه دغه ویل کېږي، خو زموږ برخلیک نه دی معلوم د معیبینو په حساب کې. نو هیله کوو چې دا زموږ ږغ تر مربوطه ځایو پورې ورسېږي. نور مو وخت نه ضایع کوم، پر خدای مو سپارم. السلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.